سلامونه ستړي مشي د دې ساعت خبری مجلې ته خراغلی په سر کې خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دوی مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به سبا د جولای 11 په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. ګیلمن چې د بشري حقونو د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعري په پار ډیر مشهور و، پرون ناوخته یې په روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د ګیلمن د جنازې کاروان به نن سهار له اسلام آباده را روان شي چې له صوابۍ، پېښور او بڼو څخه تر تېرېدو وروسته به شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د منظور په خبره ګیلمن به سبا 4 بجې د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخیلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. د پی ټی ایم غړی وایي ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې د آزاد خان دا وړ په نوم یو وطن او له هغه سره 10 یا 12 نورو کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی و. دا وړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جایدادو کاروبار لري. بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویلي د تورنو کسانو پر ضد یې قضیه درج کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هېواده بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه یې راپورونه ناسم بللي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوز پرون چهارشنبې د ازادي راډیو د مشال برخې ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده. اغلې بلوز وړاندې وایي پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا ایچ آی آر سي مشر فلیپو ګراندی سره په وروستیو غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندی پاکستان ته د 3 ورځنۍ سفر په ترڅ کې ویلی وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولی دی. یو این ایچ سی آر د جولای په نامه په یوې خبر پاڼه کې ویلی وو ګراندی د غیر قانوني کډوالو د پلان د ځنډولو غوښتنه کړې وه. بل پلو د پاکستان وفاقي کابینې په دې هېواد کې د شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغانانو د اوسیدو قانوني موده غځولې چې د یو این ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه یې راجستر کړي وو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پیل په موخه یې د باربري او مسافر وړونکي موټرو په تګ راتګ نوبت ایښی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن پر خپل ایکس پاڼه یا په پخواني ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشت له 4 مې نیټې پیل شي. د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یو بل لاره په پام کې نیول شوې ده چې سهار له شپږونه د ماښام تر شپږو پورې تګ راتګ پرې کولی شي. د هغه په خبره بار وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول مازیګر له شپږونه د سهار تر شپږو بجو یوه شپه له شمال څخه جنوب او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د په وینا واړه مسافر وړونکي موټر به د شپې لخوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لویه لاره چې د افغانستان نه شمالي ولایتونو سره وصلوي د بیا رغونې چارې یې تیر کال پیل شوې. د کندهار په میرویس مینه کې د 2 ښځو او 1 نارینه جسدونه وموندل شول چې په مرموز ډول وژل شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه 2 میرمنو او 1 نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د طالبانو امنیه قوماندانۍ د پیښې د څرنګوالي او انګیزې په اړه ندی ویلی. د هالند د دفاع وزیر وایي ژر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو د پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بکلمنس پرون چهارشنبه واشنگتن ته د ناټو د سرمشریزي پټسنډه کې ازادي راډیو ته وویل ژر به اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلاون ناروې پرون اعلان وکړ چې سږکال به اوکراین ته د هغو شپږو F-14 جنگي الوتکو ورکړه پیل کړي چې ژمنه یې کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه ژمنې د روسیې د هغو هڅو له منځه وړلو ښکاره نښې وبللې چې د هغه په خبره غواړي د اوکراینیانو ترمنځ ویره او ډار رامنځته کړي. زیلنسکی د جولای 5 په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو د ناټو په سرمشریزي کې د هغه ټول تمرکز د اوکراین د اسمان د دفاع لپاره د جنگي الوتکو ترلاسه کول دي. د ناټو 3 ورځنۍ سرمشریزه به د جولای 5 په واشنگټن کې پیل شي او نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سار ډله وایي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده. د داعش او القاعده ترهګرې ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. دغه ډلې پرون چهارشنبه د جولای په لسمه په یو راپور کې ویلي دغه هیواد لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي ځای په توګه پیژندل کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واوري. یو شمیر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده.
ټول قوم ټول پښتون یو در ډول دا ډیره ستره ځای ده. بیرته نه راګرځي د ده خپل بیت دی چې تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي قسم نه دی چې ډېر خلک ارمان راپسې.
د پخوانی سناتور افراسیاب خټک نظر هم په دې اړه لرو.
هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کیدای شي یا د دې بچ کېدو دپاره تداوی ته بهر لیږلو دپاره هیڅ سړی دی چې پوښتنې وشوې.
افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالرو زیاته پانګونه کړې ده.
ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاري ډېره شوې ده.
په اروزګان کې د تودوخې ګرمه څپه او وطني کولرونه
په دې سخت ګرمۍ کې ژوند کول ګران ښکاري. بغیر له دوه کولرانو څخه برکونه مم سره سم نه دي نو ډېر سہولت برابر کړی دی.
یو شمیر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یوه روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته سا ورکړه. هغه د جولای په 1مه په اسلام آباد کې په یوه برید کې ټپي شوی و او درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې نوموړی به سبا په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو اورج بداسې شي خبر چې ګیلمن شهید دی. د لارو بر پښتون افغان ول سارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینی پیغامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوند پور پرې کړ. هغه د جولای په 1مه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمز په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشینی څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داور، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمه او پلسکونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن د یو ریښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د ریښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډېر ستره ځای ده. ټول قوم ټول پښتون یو در ډول دا ډېره ستره ځای ده. دا بیرته نه راګرځي د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي قسم نه دی چې ډېر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بېخي ته نه پاتې کېږي. ګیلمن لاړو.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعری کې خپل مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعری کې حقیقتونه خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو، د ډیرو خلکو په ژوند کې د محبوبیت دلودل.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقوقو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملتپالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اته میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو له خوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد د پولیسو یو ویان تقي جواد اخونزاده د جولای پر 10 مشال رادیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزادخیلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې د مخکښ غړي ګیلمن وزیر جنازه نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه اوچاته شوه او سبا جمعه به خاورو ته وسپارل شي. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک څخه سره په دې اړه مرکه کړې ده او په لومړي کې یې ترې پوښتنه کړې چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو متفاوته ده؟
آخري خبره سره نشي کولای ځکه چې تحقیق لا پوره شوی نه دی، خو د شرایط چې سی وګوري دی چې د چا لخوا نه وژل شوی، چا چې په دې حمله کړې وه په اسلام آباد کې. اول خو دا خبره ده چې دې حملې نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې 2 میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی و، غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی و. بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو، نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو، نو بالاخره هغلته نه راووتو، هلته اسلام آباد کې کار کولو، نو دلته د باندې حمله وشوه. نو دا مربوزه ځکه ده چې د ده خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی، مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوي نه دي. دا د منلو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده، مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی. نو یو خو دا ده چې دا شک پیدا کوي. دویمه ده چې د تداوی تر هیڅ پاملرنه نه شوه، هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چېره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دې غوښتنې وشوې چې دې خارج ته باید اجازه وکړي، مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی و. دا خبرې شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې، نو خلکو پام دولت ته ځي.
خټک صاحب، د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي، ولې له کلونو راهیسې دوی په نشه کې دوی خو وسله په لاس هم نه لري، د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی؟
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد برخه خلک شدي، دوی د دې نه زیات ځکه ویریږي چې دا زړور خلک دي. عدم تشدد خو د زړورو خلکو کار دی، او دوی ځکه چې دوی خو خپله خبره کوي کنه، په امن سره کوي، دلیل سره کوي، منطق سره کوي، مګر خبره په میدان کوي، میدان نه پرېږدي. نو دا ډیره لویه خبره ده. او پی ټی ایم دی که این ڈی ایم دی که دلته کې نو تحریکونه دا ولسی پاسونونه چې سپات کې نور ځایونو کې دا کوم خلک کوي، عام ولس خلک دي، نه خانان دي، نه نوابان دي، نه لوی سرمایدار خلک دي، عام خلک دي. او دغه وجه ده چې تاسو ولیدو چې عامو خلکو کې دې لپاره څومره همدردي ده، څومره یعنی د لپاره خلکو غږ اوچت کړو، څومره د ډیورانډ کرښې دواړو خواو ته د لپاره خلک چې دي هغې درد محسوس کړو، داسې خلکو چې دی نه لیدلی او نه کتلی و. خو دا ده چې دی په یو سمبول بدل شو، د مقاومت په یو سمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګیرۍ خلاف مبارزه ده، نو هغې کې یو سمبول و او هغه ټول خلک چې زورګیرۍ خلاف دي هغوی همدردی د سره دی.
بلی خټک صاحب، دغه سې مواردو کې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه ولې چوپتیا غوره کوي؟ مثلا په ځینو مواردو کې دوی دغه سې ځینې قضیې چې کیږي شر او شور جوړي، هم په رسنیو کې هم په نورو پلیټ فارمونو کې، خو په ځینو نورو مواردو کې د دوی چوپتیا ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
اصلا پاکستان کې چې کوم وخت کله د جنرالانو غلبه وشي، نو دا غرب چې دا بیا ورته ډېر ګوتې ورسره نه ماتوي. یعنی اوس هم تاسو وګورئ، د ملکي حکومت خو یو ماسک دی، شهباز شریف چې دی هغه تش په نوم وزیر اعظم دی، اصل اختیار چې دی هغه جنرالانو سره دی. جنرالانو بیا غرب سره ډېر ښه مناسبات دي، وی د بین المللي سازمانونو دې ته پاملرنه کوي. پاکستان کې تنا سازمانونه ډیر لخپو غرزولي دي. دلته مدني ټولنه چې دا هغه داسې سرکوب کړی ده چې سرو چتولو ته پریښې نه ده نه پرېږدي. خلق تری تم کی زرګونه خلق تری تم شوی جنان کوټه کې مارشونه د خزو مارشونه شي بلوچو چاغي د تری تم شو خلقو د پاره आवाज او چټوله په خزو گزارونه کړی دی اغي ټپیانه کړی زخمیانه کړی. په پاکستان کې د تخلف د دې پښتونخوا کې او بلوچستان کې بیا د بشري حقوقونو سرغړونه چې دا ډیره زیاته پراخه ده. خدا دې چې بلرمي سازمانونه او د هیوادونو چې هیڅوک هغه نه چته.
پخوانی سناتور افراسیاب خټک وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ غړي ګیلمن وزیر په مړینه او عواقبو یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلوای افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګری ډلې پکې د خپل فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپل شوی او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلوای افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. دغه ډلې پرون چهار شنبه د جولای په لسمه په یو راپور کې ویلي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګري ډلې پکې د فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. په راپور کې دا هم ویل شوي القاعده له طالبانو سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو په ګټې اخیستنې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په راپور کې دا هم راغلي چې القاعده ډلې تیر کال د افغانستان په پنځه ولایتونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي او د خپلو شبکو د بیا تنظیم لپاره د استخدام په چارو بوخت دي. په راپور کې زیاته شوې چې د القاعده ډلې اوسنی مشر سیف الله دل چې ګمان کیږي په ایران کې د ځینې عربان د افغانستان کونړ او نورستان ولایتونو ته لیږلي څو هلته د روزنې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د راپور پټکو د القاعده ډلې مهم قومندان ابو اخلاص المصري چې په 2010 کال کې نیول شوی و او د باګرام هوایي اډې په زندان کې تر 2021 کال پورې د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې ساتل شوی و، د طالبانو له لوري لدې ډاره چې بهرني استخباراتي په لټه کې دي تر محافظتي نظارت لاندې دي. وړاندې په راپور کې ویل شوی چې د القاعده نور غړي چې د وسلو انجنیران دي هم د دوی یعنی طالبانو تر محافظت لاندې دي او د غراز د دغه ډلې یو لیبیي غړي ته افغانی پاسپورت او د طالبانو د کورنۍ چارو په وزارت کې مقام هم ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی معلومات د امریکا د تیر کال د هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې ویلي وو القاعده ډله تقریبا په افغانستان کې له منځه تللې. د امریکا د ترهګرۍ پر ضد ملي مرکز تیر کال د 2001 کال سپتمبر 11 نیټې د بریدونو کلیزې په مناسبت په خپرې شوې اعلامیې کې په افغانستان کې د القاعده ډلې د لمنځه تللو خبره کړې وه. د راپور په پای کې راغلي چې که څه هم د داعش پر وړاندې د طالبانو مبارزه د یادونې ده، خو لا هم د راپور په ټکو د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان او سیمه کې مخ پر زیاتېدو دي چې وروستۍ پیلګې د ایران او روسي بریدونه کیدای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال ځپلي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده او داعش وسلوالو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړل شوي. د روان میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جوګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی وو او ویلي وو چې دغه شبکې د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي، خو د طالبانو حکومت د امنیت شورا دغه راپور رد کړی وو.
له خبرونو ور اخوا
د د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وای افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالر زیاته پانګونه کړې ده. د ایران ایسنا خبری آژانس د دغه خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي چې په ایران کې د ثبت شویو شرکتونو له 50% څخه ډېر افغانانو پورې اړه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې په ایران کې د کاروبار زیاتوالی او د شرایطو ښه والی افغانانو لپاره د پانګونې زمينه برابره کړې ده.
روسته لغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغه وخت کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه وخت کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیاتو ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاري ډیره شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه دی او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته. د تولید بهر هلته موجود دی، تولیدات زر کیدلی شي چې جهان ته انتقال شي. نو بعضې سهولتونه هلته شته دي ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ ایسنا خبری آژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډېر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډېر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشارې سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمني ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوروړ یو. زموږ شتمني نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی وو. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بیلابیلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رشتیا وویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هیواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
وربشو کونړ ته د کونړ دنګام ولسوالۍ کې کانکریټي پل جوړیږي. پل به 8.5 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی ولري او د شپږو میاشتو په موده کې به د نږدې 43 میلیونو افغانیو په لګښت ورغول شي. ځایي اوسیدونکي وایي د پل نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او جوړېدو سره به یې یا ټول مشکلات حل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس قاری قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د دانګام په دو بندو کې د 2.9 میلیونو افغانیو په لګښت د 8.5 متره اوږد او 15 متره پلن کانکریټي پول جوړولو چارې پیل شوې.
پول چې د دفاع وزارت په توسط باندې د دوبندو په ساحه کې جوړیږي، دانګام ولسوالۍ مربوط دغه ډېر ارزښتناک او مهم پول دی. په جوړېدو سره یې د ولس او د منطقې ډېر مشکلات حل کیږي.
هغه وایي د پول جوړېدو سره به له خوړ بلې غاړې ته پراته ولسونه د عمومي سړک سره ونښلول شي او اوسنۍ ستونزې به یې هوارې شي.
دغه یو ترانزیټي لار د پنجشۍ تر سره پورې تللې او په دغه طرف باندې بیا د فرضي کرښې طرف ته ډېر خلک اوسېږي، ډېر قومونه میشت دي، ډېر ولس دی. هلته کې امنیتي ځواکونه کنډکونه هم موجود دي. ته اوږد خوړ دی، اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دغه خوړ کې ډېرې زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف دغه ولسونه ډېر ستونزې ګالي او لارې پر مخ بنده وي. نو د دغه پل په جوړېدو سره د دغه ولسونو دغه ستونزې پرې ورباندې حل کېږي او هم دغه ولسونه د عمومي سړک سره انخلي. بیا هغوی ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان تداوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي.
د سیمې اوسېدونکي هم خوښ دي چې له کلونو کړاوونو ګاللو او هڅو وروسته ورته پل جوړېږي. حاجي فضل الله:
دا خو هم ډېر وخت نه زمونږ دا کوششونه او هلې ځلې وي چې دا پل الله جوړ کړي. درې ته دونه غټه ستونزه وه چې دا خوړ به راووت، لکه زنازه په فینه پورې وته. ډېر خلک د دې نه په دې لارو کې مړ دي. د وزارت دفاع نه موږ ډېره مننه کوو چې الله رحم وکړي او موږ له دا پل منظور کړو.
په کونړ کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا د دانګام ولسوالۍ په دو بندو کې د نږدې 10 میلیونه افغانیو په لګښت د کانکریټي پل جوړولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یاد وزارت په کونړ کې د ډیورند په فرضي کرښه پرتو پوستو ته د سړکونو غځولو کارونه هم پیل کړي دي.
په اوروزګان کې د تودوخې ګرمه څپه او وطني کولرونه. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د کولرونه هم ارزانه دي، هم یې کیفیت ښه دی او بله ښېګڼه یې دا ده چې په لمریزه برېښنا د استفادې وړ ده.
مناسبه بایه، ښه کیفیت او په لمریزه برېښنا د استفادې وړتیا هغه ځانګړنې دي چې له امله یې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د وطني کولرونو پلور او پیرې زیات کړي دي. اوروزګان هم د دغه ولایتونو له ډلې دي. د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي نورعلي وایي د دې برېښنا ډیزلي ده. د یو کیلو واټ برېښنا بیه 25 افغانۍ ده، نو په لمریزه برېښنا ورته له وطني کولره استفاده ښه پرېوځي.
دی خو چې حقیقت سي ډېر سهولتونه برابر کړي دي. د مثال په طور په دې سختې ګرمۍ کې ژوند کول ګران ښکاري، بغیر له دغو کولرانو څخه برکونه هم سره سم نه دي، نو دې ډېر سهولت برابر کړي دي.
د دغه ولایت یو بل اوسېدونکي او خیاط احسان الله نیکزاد هم په خپل دوکان کې له وطني کولر استفاده کوي.
په دغه ګرم هوا کې کچیرې دغسې یو وسایل سړی ونه لري یا کولر، البته پکه چې هغه خلک استفاده جنې وکړي، نو دې څخه مثال چې دغه نه وي نو بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي، یا ماشومان پخته کېږي، یا موږ تاسې. نو کولر هغه شی دی چې هغه او هوا ډېره یخه کېږي.
کولر جوړونکي وایي د دغه کولرو وسایل له ایران او پاکستان څخه راځي، خو یو څه افغاني هم دي او بسته بندي هم دلته په افغانستان کې کېږي. میرزا ولی د یوې کارخونې مشر دی، د ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دې څخه تقریبا 100% خلک خوشاله دي، په خاطر د دې چې د دې نرخ ارزانه دی. د خوارو غریب لپاره ډېر یو سهولت موږ رامنځته کړی دی چې یو کولر یې رانه 2000-15000 تر 60000 پورې قیمت لري افغانۍ. د دې قیمت باید چې د 1200 افغانۍ 1500 افغانۍ غټ کوچنی پښې کې دي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ډېر خلک وزګار او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د خپل ژوند لمړنۍ اړتیاوې په مشکل سره پوره کوي. د اوروزګان ولایت د اوسېدونکو په وینا د وطني کولرونو د تولید یو بله ګټه دا هم ده چې ډېر شمېر ځوانانو ته پکښې کې د کار زمینه برابره سوې. صدیق الله چې په ترینکوټ ښار کې د کولرو په یوه کارخونه کې کار کوي، له خلکو غواړي چې خپل وطني تولیدات وپیري څو نورو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
باید موږ ته خپل کولران ډېر وکاروو، ځکه چې اوروزګان ولایت اوسېدونکي چې دي دا په جیب باندې په کار هم بوخت سي، د ورځانه هم سپیده یارانې کورداران چې دي هغه باید کم کړو، موږ ته باید ونه کارو.
دا یادونې وړ ده چې ډېر افغان ځوانان د بیکاري له امله په ګواښونکو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه کوي. د اورزګان اوسیدونکو پر داسې مهال د وطني کلورونو د پلور او پیر د شکېدو خبر ورکړي چې مخکې له دې د ننګرهار، فراه او یو شمېر نورو تودو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دې کلورونو د مناسبې بیې، ښه کیفیت او په کمې برېښنا د استفادې په اړه خوښي ښودلې وه. خو د یو شمېر نورو تولیدي کارخونو خاوندانو بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې له وطني تولیداتو ښه ملاتړ نه کېږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت